دارم. اگر پروژه داشته باشیم تقریبا 10,000 است.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
افغانستان که سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلای کوم. و ورش د افغانستان حکومت هیله مندې چې د بین الافغاني خبرو لومړنی غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د خوست چارواکي پر یو کور په وسلوال بیت کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغنده. ډیر اروپایي هیوادونه په یو بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له دریو میاشتو راهیسې تړلې وې بیرته پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د خوست چارواکي پر یو کور په وسلوال بدید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا پیښه تیر ماخستن شوې. د خوست د ولي ویان طالب منګلی په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نږدې ماسخوتن د اسماعیل خیل او منوزي ولسوالۍ د چرګاو د ګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله د کور 15 غړي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په ژوبلو او مړیو کې یوه ښځه، یو تن سړی او درې ماشومان هم شامل دي.
د ښاغلي منګل په وینا تر اوسه دغه پیښې لامل نه دی څرګند شوی، خو په اړه یې څېړنه پیل شوې. د پیښې څو تنو شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته بیا ویلي چې د ټپیانو له منځه یو تن د ژورو ټپونو له کبله نن سا ورکړه او د وژل شو شمیر شپږو تنو ته ورسېد. په خوست کې بېګنۍ پیښه داسې مهال شوې چې تېره ورځ د خوست امنیې قومندان په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او په دې هدف یې یوازې په درېونیو کې 115 عملیات ترسره کړي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغې ولسوالۍ کې هغه دوه ماینونه شن کړي چې د دوی په وینا وسله والو طالبانو د تګ راتګ پر یوې لارې خښ کړي وو. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي رسنیو ته وویل، پولې قندهاریو سیمو کې خښ شوي دغه ماینونه پرون کشف او هملته له منځه یوړل شول. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د لوګر ګردیز لویه لاره کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه کې د سپرلي یو موټر څو ځایه په مرمیو ولګېد چې 12 تنه پکې ټپیان شول. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتاره ولاړ غنم سوځېدلی. د جوزجان امنیې قومندان عبدالواحد وجدان وایي د غنمو دغه کروندو پرون هغه مهال اور واخیست چې شبرغان ښار اړوند سیمه کې یو بار وړونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په دې پیښه کې یو کس وژل شوی. ښاغلي وجدان ازادي راډیو ته وویل، د اور مړه کولو لپاره اطفایې سیمې ته استول شوي. تېره اونۍ هم چارواکو د شبرغان دشتې لیلي سیمه کې د خلکو د بې احتیاطۍ له کبله د سلګونو هکتاره غنمو د سوځېدو خبر ورکړی و چې ځایي بزګرو ته درنه زیانونه اړولي، مالي زیانونه وبخي اړولي دي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مرګ پر ایران د افغانانو وژنه بس کړی او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل،
دوی دا غوښتنه لرل چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولې ده د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژن دی وسی، او دوی افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د بریتانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرل چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
د ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهرې وکړي او هلته د افغان کډوالو د موټرو د سوځولو او سنت د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته ولاړ شي. ډیر اروپایي هیوادونه په یو بي سار اقدام کې نه اوسه واخ په پولي چې د کورونا وایروس د خبرېدو لامل له شاوخوا درې میاشتې راهیسې تړلې وي بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او د چک جمهوریت نن خپل پولي پرانیزي او اتریش هم سبا. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغې کېږي چې اروپایي کمیسیون تېرې اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدی شي خپلې پولې بیرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډیره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر ادباو اغیز کوي، خو د دغو پولو له پرانیستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کورونا سره ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کورونا وایروس پیښې کمې دي. پوتین دغه څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې په روسیه کې د کورونا وایروس د اصلي شمیرو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. ته په پام چې په روسیه کې یو میلیون زیات کسان پر کورونا اخته دي، خو تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د شاوخوا 1000 کسانو مړینې تایید شوې. داسې بریښي چې د مړینې رسمي شمیر له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د ورلډومیټرز انفو وپانې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 2 میلیونه ته نږدې شوی. له امله هم تر اوسه له 45,000 زیات کسان مړه شوي دي. په سویډن کې میاشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې اټومي سروکو زیرمې کمې شوي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې څېړنې ښیي چې د روان 2020 میلادي کال په پیل کې نهو اټومي قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونو کې ټول ټال شاوخوا 14,400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 کم شوی او ویلته دا ښودل شوی چې روسیا او متحده ایالاتونو چې په نړۍ کې د ټولو وسلو څخه باندې نوي له دوی سره د خپلې زړې اټومي وسلې لمنځه وړې دي. امریکا 315 او روسیا 125 اټومي سروکي لمنځه وړي. د دوړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې لمنځه وړي، خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپل اټومي ولتیاوي یو څه زیاتې کړي دي. خبرونه مولا زده لري او اوریدل کې دا اوسین نور خبرونه غوړي بیا هم غولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای کوم. وړاندې پر پرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي، زه یقین لرم چې دا به اوږده وي، کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځایونو ته انتقال شي.
د اورزګان ولایت بزګر د جګړې پر خکیل وړخونو غږ کوي چې ورته د اجازه ورکړي چې خپل زمکو حاصلات راټول کړي.
په دې ولا و هم د طالبان بیري روم د حکومت سره بیري روم، طالبان د حکومت سره پدای بیري روسي وروره وای طالب نه
موږ د افغانستان فرمان وای د افغانستان بي جوړسه وای قرار بلیدل وای.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمیزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پولي د بی پولي خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوي قانون چې دغه وایروس په اړه د ناسمو خبرونو خپرېدونکو ته سخت سزا ورکوي اندېښنه ښکاره کړه. او په چین کې د کورونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو له سپتېدو سره داسې ویرې زیاتې شوې چې ښایي د کورونا وایروس نوې څپه پیل شوې وي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ورکشو وازانو د لټي پروګرام مهروي. مننه چې ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیر لوی خارونو کې د اف ام پسل شر 15 صفه صافه وازي اوریدلای شي. روز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه په نجیر راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. که څه هم د دې غونډې د پایل کرنې ته نه دی اعلان شوی، خو له دې وړاندې ځینې لورو ځینو راپورونو کې ویل شوی چې تر دو اونیو پورې خی دغه غونډه جوړ شي. د سولې یو شمېر فعالان د بین الافغاني خبرو پیل ډیر ګټول بوري او وایي دا مهمه نه ده چې دغه خبرې په کوم ځای کې ترسره کیږي. تفصیل اسدالله لودین اوروي.
کته حمله دی وړاندې داسې انګیرل کېده چې بین الافغاني خبرې به د جرمني یا ناروی په قربتوب تر سره کیږي او دغه هیوادونو د چاره ته چمتووالی هم خودلې وو، خو اوس چارواکي وایي لمړنۍ ناسته دوه کې کیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون یک شنبه پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځای په اړه تر اوسه افغان حکومت کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی، خو د لیکلي یوازې به لومړنۍ ناسته قطر کې ترسره شي. ښاغلي صدیقي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قطر کې به دغه لومړنۍ ناسته څه وخت ترسره کیږي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره پر دې سلا شوی چې بین الافغاني خبرې به په دوحه کې کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل ته هلي وروسته له هغه زیات شوې چې حکومت وویل راتلونکو ورځو کې د طالبانو 2000 نور زندانیان هم آزادوي او په دې اړه د طالبانو یو پلاوی لا کابل کېدی. د 2000 نور زندانیانو په آزادۍ دوه د خوششو طالب زندانیانو شمیر 5000 تر رسیدي او دا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د طالبانو لمړنۍ شرط وو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي رادیو ته وویل کده دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. ښاغلی شاهین وویل دوی د سولې نیت لري او د همدې لپاره یې لکومې هوکړې پراته په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی کم کړی. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا په خوانی مرستیال حاجی دین محمد چې یو ځل مسکو کې له طالبانو سره مخامخ کتلی هم دی د دوه راتلونکو ناسته ډیره ګټوره بولی. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هڅه باید وشي چې د بین الافغاني خبرو د پیل د فرصت له لاسه ونوزي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي د دې شک نشته چې د قطر سره د سعودي روابط خنې دي یا د امارات روابط خنې دي، خو د خبرې مونږ ته ډیر اهمیت لري چې د مذاکرات شروع شي. د خبرې د مذاکراتو د ناستې دا کار یو ضروری دی چې دوی یو ځل کینی سره دغه ناسته زه یقین لرم چې دا به اوږده به وي که دیسی چې وروسته وختونو کې دا ځین نور ځینو ته انتقال شي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره د جګړې لیکې هم تودې شوي. د افغانستان امنیتي بنسټونو پرونو ویل یوازې تیره اونۍ طالبانو په ټول هیواد کې 400 امنیتي سرتیري وژلي یا ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګاش په ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% شاوخوا تاوتریخوالی کم کړی او دغه جګړه هم چې شوې د ده په باور لامل یې د دوی سیمو ته د افغان ځواکونو ورتګ دی.
و موردل چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. د پتا سال کې چې پرون د افغانستان د امنیتی او دفاعي ادارو چارواکو پر طالبانو تور ولګو چې تاوتریخوالی او جګړو ته دوام ورکړی او د سولې د راوستو لپاره تر اوسه لازم ګامونه نه دي پورته کړي. طالبانو هم په دې وروستیو کې څو ځلې د حکومت او د دوی ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر په ګډون د حکومت پر ډیرو اقداماتو انتقادونه کړي وو. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د سولې د راوستو هڅې لا هم روانې دي او په دې ترڅ کې د ځینو څارونکو په نظر یو لړ پرمختګونه هم شوي، خو آیا پر دې انتقادونو سربیره په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې نور ستونزې هم شته؟ احمد تکل دا پوښتنه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او شننکې شکریه بارکزی سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده. آغلې بارکزی په ځواب کې وویل
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډیر ټینګار کوي چې حوال د دوی 5000 زندانیان خوشی شي، هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
بله میرمن بارکزی، فکر کوي لویدیځوالو متحدو ایالاتو ناټو اروپایي ټولنې د سولې دغه اوسنۍ روان هڅې او د دې اوسنۍ جوړښت نور نو منلای ورته د تایید وړ دی؟
اوسنۍ کوم سټراکچر چې دی فکر نکوم چې د نړیوال ټولنې لپاره سل په سل د منلو وړ وي او یا هم دی وتوانیږي چې په همدغه سټرکچر او په همدغه کرکټر باندې چې دواړه خوا روان دي دوی هغه پایلو ته ورسیږي چې پایلې بي د سولې پروسې په افغانستان کې. مګر متاسفانه په عین حال کې بل الټرنیټیو وضعیت هم دوی ته ډیر ګران تمامیږي، ځکه چې پس له اتو لسو میاشتو خبرو اترو دوی حد اقل هغه پایلې ته ورسېدل چې 9 فبروري باندې موافقتنامه طالبانو سره امضا شوله، او اوس که چیرته بیا دوی ځي او بیرته دا خبرې اترې د یوې نوې ډلې سره یا نوې غړو سره پیل کوي او شروع کوي، دا به یو بل د وخت ضایع کول ایبه. خو سربیره پر هغې زه فکر نه کوم چې کوم قناعت چې احتمال یې ترلاسه سي د همدې ډلې نه دی ترلاسه سوی.
د سیمې په کچه د سیمې د هیوادونو لخوا نه فکر کوي چې د دوی موقف د افغانستان د سولې په اوسني حالت کې همغه دی چې پخوا وو او که څه بدلون پکې راغلی؟
زما په اند پاکستان تقریبا خپل کوم څه چې دوی غوښته څه ورته ورسېږي هغې ته رسېدلی، هغه په دې معنا باندې چې د پاکستان خوښ همدا وه چې طالبان یو سیاسي پروسې په ترڅ کې راشي او په افغانستان کې د پاکستان د ګټې د خوندي کولو لپاره سیاسي نظام کې یو ځای شي او دا د پاکستان لپاره د منل وړ دی. سربیره پر دې چې بیا هم پاکستان به نور ډلو تپلو ته سلا ورکړي او یا هم کېدای شي د طالبانو په مابین کې دوه ګروپه جوړ سي چې یوې سوله وکړي او بل به جنگ ته ادامه ورکړي.
د ولس جرګې پخوانی غړی او شنونکي شکریا بارغزی و چې د بین الافغاني خبرو د پیلیدو په وړاندې دا چې څه خنډونه موجود دي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي، هغه ځای کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای روانو جګړو پر ځان زیانونو سربیره ورته ډیر مالی زیانونه هم اړولې. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې اوس د ځمکو د خپلو ځمکو د حاصلاتو د راټولولو وخت دی او باید د جګړې دواړه لوري دوی پرېږدي چې خپل په خپلو لاسونو د کرلو ځمکو حاصلات راټول کړي. له ترین کوټه د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
اورزګان کې خلک وایي جګړو په دغه ولایت کې د انساني تلفاتو ترڅنګ پراخ اقتصادي زیانونه هم خلکو ته رسولې دي. دی وایي یو زیان یې دا دی چې په دغه ولایت کې سږ کال حاصل ته رسېدلي غنم په زیات شمېر سیمو کې د جګړې د اور خوراک سوي دي. 25 کلن شیر علي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د پیناوي سیمې اوسیدونکی دي او سږ کال یې په خپله 3 بزمکه غنم کرلی وه. د دې ځمکې د افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو کمربندي پوسټو ته په 1500 متری کې پرته ده. شیر علي ازادي راډیو ته ویل چې لتیرو نو میاشت رئیس په داسې حالاتو کې د خپل دوغ غنمو پالنه کړي چې هر شیبه ورته د مرګ غواشو. خو په خبره یې کله چې د حاصل ټولول وخت سو د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال ټول وسوځیده چې د دهلی هم ورسره وسوځیدلې.
کله چې د طالبانو د حکومت جنگ سره نو مرمۍ لاره پښکې ومشتله 15 خورواره غنم یې کول ټوله وسوځل سوله، یعنی هیڅ شی نه دی پاتې شوی. ډېرې هیلې مې ورته درلودې ځکه چې د هغه زموږ اصلي و نیستي وه چې هغه دا د وسوځل سوله د طالبانو حکومت سره مو دا غوښتنه ده چې نور دا جنگ بس کړي، ځکه چې ډېر غریبان خلک ستا د هغو خپل ډاګونه راټول کړي دي ځکه چې د هغو د هم د هغه
د ترینکوټ شارډون د کوټوالو سیمه او د جګړې لمړی کرشه. سالم محمد بیا په سره غرمه دلته د خپل غنمو په لو کولو بوخت دی. سالم علي محمد وای په څو څو ځلې لمرګ څخه جوړل سوی خو بیا هم اړ دی چې لو وکړي او د خپل زمکو حاصل راتر کور کړي
دلته ما ورغه لو می بس د ورځې خولې راکې به یې کوم پدې ولا ووم د طالبان بیرېږم د حکومت سره بیرېږم د طالبان د حکومت سره پدې بیرېږم چې وروره وای طالب نه
موږ د افغانستان فرمان وای درې چې افغانستان به جوړ شي وای قرار بلیدل وای نو موږ هر وخت ځوان نه مری برور ک طالب حکومت خو دا غز موږ ورونه دی وروره یا د ماما زید یا د خاله زید یا وروره ورور دی یو ورور او خپل ورور سره وژن
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د منی او وای چې د چاري سخت اندیشمن کړي د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری د جګړې پر شکل خو ژغو کړي چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته پام وکړي
افغانمو د سوزیدلو خبره په خاتونو کې ده دا خو معلومه خبره راسته د تشویشوار خبره ده زمون وختنه د دوخیرو غوړو نه دا چې د بازار سره د بازګرو غو درمندونه او کښتونه د په نظر کې ونیسي او همدارنګ خلک په نظر کې ونیسي دغه د واجلو او د غات توان رسیدل دغه مخنیوي وکړ وړي غوړو
دا په داسيال کې د چلدې مخ کې هم مرزونه په دغه ولایت کې د بزګرانو کروندي او حاصلات زیانمن کړي وو د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای سش په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر په پرتله به کم وي خدانه وای چې څومره برا کم سي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د سهار ته بجې او یوش دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو احمد تکل دی یو شمیر لویدیځو رسپانو مطالب لوستي
د ملګرو ملتونو خبرنیز ارګان یو ان نیوز په خپل وروستۍ غنه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی لخوا په افغانستان کې د بشري جرایمو په برخه کې د دې محکمې د تحقیقاتو په اړه د متحد ایالاتو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې د خپل اړوندې محکمې د اجراتو دفاع کړې ده د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د امریکا د پاوځ او نورو ټولو اړخونو لخوا د شویو بشري جنایتونو د څیړنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه د امریکا حکومت د پنځشنبه په ورځ د آی سی سی پر یو شمیر غړو یو لړ بندیزونه اعلان کړل د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دفاع وزیر مارک اسپر د ملي امنیت سلاکار رابرت او براین او لوی څارنوال ویلیام بار د محکمې د هغو چارواکو پر ضد چې په څیړنو کې ښکیل دي نورې څرګندونې هم وکړې د هغو اقداماتو له مخې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تایید کړي د آی سی سی پر دې چارواکو او د هغو پر کورنیو د سفر او اقتصادي بندیزونه لګول کیږي د دې تحقیقاتو مشري د آی سی سی لوی څارنواله فاتو بنسودا کوي یو ان نیوز د آی سی سی د خپلواکۍ او بې پرېتوب په اړه د امریکا د لوی څارنوال ښاغلي بار د څرګندونو هغه برخه رانقل کړې ده چې وایي آی سی سی د نړۍ د غیر مسؤولو مخکښانو لخوا تر یوې جوړې شوې وسیلې لږ اوچته ده خپرونه د دې انتقاد په ځواب کې د آی سی سی د قاضي او ګان کوان نظر راخیستای دی چې وایي آی سی سی د روم د اساسنامې پر بنسټ جوړه شوی او کله چې د بیرحمیو او جرایمو په اړه څیړنو ته اړتیا پیښیږي نو د محکمه د کورنیو قضایي سیستمونو ترڅنګ وروستۍ متممه قضایي مرجع ده امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري خو افغانستان د ملګرو ملتونو د دې اړوندې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړ د امریکا د پاوځ خبرنیز ارګان ملټری ټایمز په خپل وروستۍ غنه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته کتنه کړې ده چې د پوځي محصلینو د فراغت په غونډه کې وکړي او په هغو کې افغانستان هم یاد کړ ښاغلی ټرمپ د شنبه په ورځ د نیویارک په ویست پوینټ کې د متحدو ایالاتو د پوځي اکاډمۍ د محصلینو د فراغت غونډې ته په وینا کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د فاشیزم پر ضد مبارزې نیولې په شپږمه میلادي لسیزه کې په امریکا کې د نژادي توپیر پر ضد د مبارزو تور پوستو محصلینو تر خوندي کولو پورې تر ډیره د دې اکاډمۍ د کارنامو یادونه وکړه، خو هغه په خپله وینا کې د نورو مسایلو د یادونې تر څنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې د توجیه هڅه هم وکړه. ملټری ټایمز د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي په لرې پرتو وطنونو کې هلته چې حتی خلکو یې نوم لا نه دی اورېدلی د زړو جګړو ختمول د متحدو ایالاتو کار نه دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال په مې میاشت کې په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان به له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، د افغانستان له قلمرو څخه به پر نورو هیوادونو حملو ته اجازه نه ورکوي، او له افغان حکومت سره به د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې په قدرت کې شریکيږي. د ترامپ ځینې مخالفین له افغانستانه د امریکا د پوځي ځواکونو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت کوي او وایي چې دا به د طالبانو پر وړاندې د امریکا د ماتې د منلو په معنا وي. ملټری ټایمز په دې اړه د ترامپ د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې وایي له دې وروسته که جګړه کوو نو یوازې او یوازې موږ به یې ګټونکي یو.
د بی پول خبری اعلانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړه. تاجکستان وایي هغو کسانو ته به سخت سزا ورکول شي چې د کورونا وایروس په اړه خبر دقیق نه وي. خو د بی پول خبری اعلانو ټولنه وایي چې له دې قانون څخه د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د بی پول خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوی قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخت سزا به ورکول کیږي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بی پول خبریالانو ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د څنګ رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي لدی قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. آغلی کافلر وویل له نړیوال قانون سره سم له قاضي پرته هیڅ دولتي چارواکی یا اداره حق نه لري چې د رښتیا او دروغو په اړه پریکړه وکوي او د یو شخص یا یوې رسنۍ د بیان د ازادۍ مخه په دې نوم ونیسي چې ممکن خبر به ناسم یا دروغ وي. تر دې مخکې د تاجکستان پارلمان یو پریکړه تصویب کړې وه چې پر اساس یې که هر چا په بې پروايي بل کس په کورونا وایرس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. د دې لایحې پر اساس هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تېروتنه وکړي له 2 تر 5 کلونو پورې محکومیږي. هغه کسان چې کورونا وایرس یې 2 ځله په بې پروايي نورو ته انتقال کړی وي په 10 کاله بند محکومیږي. همداراز که چا قصدن نور په کورونا وایرس اخته کړی وي 10 کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل د دې قانون هدف د خلکو سزا کول نه دي، بلکې هدف له کورونا وایرس څخه د خلکو ساتنه ده. د تاجکستان پارلمان هم د راس پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه رعایتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. پارلمان دا پریکړه هم کړې که څوک د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپروي هغه به تر 112 امریکایي ډالرو پورې جریمه ورکوي. البته کوم بنسټونه چې دغه سی غلط معلومات خپروي هغه به تر 12000 ډالرو پورې جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4901 بیا تنه په کورونا اخته دي او 50 تنه ورڅخه مړه شوي دي، خو اکثره په دې باور دي چې دا شمیرې سمې او دقیقې نه دي. د تاجکستان حکومت په پیل کې ادعا کړې و چې په دغه هیواد کې هیڅ څوک په کورونا وایرس اخته شوی نه دي، او ولسمشر امام علي رحمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د متخصصانو سپارښتنې رد کړې وې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفور فریاد کن کندهار له ولایت خلی کلی دی جرمونو څېړنه کتر سره شي خبوي ځکه چې په افغانستان کې ډول ډول جرمونه شوي دي. اسماعیل داعش دانش له ننګرهار لیکلی د بین الافغاني خبرو لپاره باید داسې پلاوی ولیږل شي چې په واقعي ډول سورې ته ژمن وي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلی پر جماعتونو او دینی عالمانو باندې حملې او ستر جنایت دی او کومې ترورسي ډلې چې پر جماعتونو او علماو باندې حملې کوي نه بخونکی عمل ترسره کوي. د هغه په وینا دا حملې د پاکستان د آی اس آی لخوا په دې خاطر سره کیږي چې نه غواړي د افغانستان د حکومت ملاتړي ژوند وکړي. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي پیغامونه درته لولو. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام درته خبرو. خو بیا به هم واورې چې په چین کې د کرونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو سره داسې اندېښنې هم زیاتې شوي چې ښایي په دې هېواد کې د کرونا وایروس نوې څپه پیل